السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي چې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري په دویم نیمایي کې تر ډیره پورې تاندې څنګ او حقیقت ستې پروګرامونه درته خبريږي په لومړۍ نیمایي کې به مهم راپور دا وي چې د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي د جرګې په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې نن د وسلوالو طالبانو سره د افغانانو البته د یو شمیر افغانانو او ځینو بهرنیانو په ګډون د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې غیر رسمي خبرې روانې دي چې تمرکز یې د سولې روان بهیر دی په دې اړه درته مرکه هم خبرو او بیا اوري چې یو شمیر فعالانو او په ګوندانمو زندان کې د بندیانو د کورنیو غړیو نن د امریکا سفارت په مخ کې مظاهره وکړه او له امریکا یې وغوښتل چې د ګوانتانمو او بګرام زندانونه دي وتړي خو تر هرڅه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وای تروریستان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ټاکل شوی په کابل کې د ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اقتصادي غونډه جوړه شي دا هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر وای تروریستان له روسیې چین ازبکستان تاجکستان پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته راځي محمد اشرف خانی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل
They come from Russia.
تورستان څوک دی؟ د افغانستان ته روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځنی ختیځ کې لارې به وادونه راځي. دغه خلک له افغانانو سره کوم لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې ګومان کېده القاعده شبکه لمنځه تللې خو داسې نه ده د خبره د غډله یا بیا د ظهور په حال کې ده په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي یو شمیر مدني فعالانو او د ګونټنامو له زندان څخه آزاد شوی جنو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ګونټنامو او د باګرام زندان دی په بشپړه توګه وترل شي
موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زره آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي
مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې په دواړو زندانونو کې امریکایان بشري حقونه تر پښو لاندې کوي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې او ټینګار کوي دا زندانونه چې هر چیرې وي باید وترل شي او د افغانستان د مالی وزارت وای ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږم اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژربه په کابل کې جوړ شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو د ژمنو په عملي کېدو هم خبرې وشي
په دغه شپږم ناسته کې لکه تیر په شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي همدارنګ هغه اور پټلۍ چې د اقینه او اندخوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کېږي
خغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په لیکدل به د افغانستان او ترکمنستان د غونډې مهم موضوعات جوړوي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دا ډول پنځمه غونډه په اشخابات کې جوړه شوې و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لار هواره کړې تمه ده کری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو خړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي دی به دغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم وګوري د سعودي عربستان او ایران اړیکې د رواني میاشتې په سر کې وروسته له هغه خرابې سوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران له توند غبرګون سره مخامخ شو وروسته په تهران کې قهرجن او اعتراض کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو شمېر غړو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اشټون کارتر پرون په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی این بی ایس ټلویزیون شبکې ته ویلي چې د ائتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینو یې هیڅ نه دي کړي. کارتر د کوم هیواد نوم وانخیست، خو تر دې وړاندې هغه د غونډې ګډونوالو ته ویلي و چې په دې جګړې کې ترکیه کولای سي خپلې هڅې لا نورې هم پیاوړې کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position.
دوی وی د تاریخي لحاظ او جغرافیایي لحاظ ترکیه دلته په وکیل دی موقعیت کده. ترکیه زموږ له اوږدې مودې راهیسې ملګری هیواد دی، د ناتو متحد هیواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو، خو حقیقت دا دی چې دغه هیواد له عراق او سوریه سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړه مارو د تګ راتګ لپاره ډېره مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې د پلو لپاره ډېر څه کولی سي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولی سي په هغه وخت کې زموږ الوتکو ته ځای ورکړي. زه د هغوی منندوی یم، خو فکر کوم چې دوی لا ډېر څه کولی سي. نوموړي دغه راز بلومبرګ تلویزیون ته په یوې جلا مرکې کې ویلي چې هر څوک باید خپله برخه مسؤلیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. اشټون کارتر د جمعې پر ورځ په سویس کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه لا پیاوړې کړي. دغه امریکایي مقام روانه اونۍ د شپږو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو له دفاعي چارواکو سره ولیدل او د راتلونکي کال لپاره د کمپاین پلانونه ورسره شریک کړه. د چین ولسمشر شی جین پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. ولسمشر شی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره پرون ولیدل او د همدې ورځې په وروستیو کې د هغه واد لستر مسابې مشر آیت الله علي خامنئي سره هم خبرې وکړې. ایراني چارواکو ویلي وو چې دوی به د دې سفر پر مهال د چین له ولسمشر سره شپاره ستړونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شی سره په دې سفر کې د هغه واد صدر اعظم درې مرستیالان او شپږ وزیران ملګري دي. چین د ایران د لوټ ټول لوی پیرودونکو دی. د دغه دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2014 کال کې 250 میلیارډ ډالر ته رسیدله، خو تیر کال په نړیواله سطح د تیلو د بایو رالوې دوه سره د سوداګرۍ یاده کچه راټیټه شو. وروسته لاغه چې د جنوري په 14 پر ایران نړیوال بندیزونه لري سو، ولسمشر شی لمړنۍ مشر دی چې ایران ته سفر کوي. دغه راز د لمړنۍ چینایي مشر دی چې په 14 کلونو کې ایران ته سفر کړی. د چین ولسمشر تر ایران د مخه سعودي عربستان او مصر ته هم سفرونه کړي وو. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو وویل د ساسکاچیوان ایالت په یو ښوونځي کې د ډزو پر مهال 13 ورځ 15 تنه وژل سو. د دې ډزو له امله 2 تنه سخت ټپیان سوي هم دي. یو مشکوک کس نیول سوی دی. په کاناډا کې د وسلې د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع سوي دي او دا ډول پیښې په دې وخت کې خورا لږ پیښې شي. او روسي خبر ده چې د امریکا په ختیځ او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې دي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورې غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې شایي واورې 15 سانتي متره ته ورسیږي. په امریکا کې د واورې لکبل په ترافیکي پیښو کې لښته لښه اوه تنه مړه شوي دي. جمعه او شنبه شاوخوا 1530 الوتنې چې اکثره یې له نیویارک او فلادلفیا څخه کې دي وڅنډې دي. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي رادیو ته کې اورګوي پانه هم لوستلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د افغان سولې په اړه له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره خبرې روانې دي. البته دا خبرې غیر رسمي دي. ولسي جرګې ترې ملاتړ کړی دی.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د نړیوال سولې شورا نظر هم درته اخلو. او دا وری چې افغان ولسمشر تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد غونډې ته ویل چې تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه وه.
Last year part of our problem was that we had uncertainty. We had a year horizon.
دوش میر افغانانو د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د تړلو غوښتنه وکړه.
ګوانتنامو بندول غواړو. بګرام بندول غواړو. شخصي جیلونه بندول غواړو.
کندوز چې سخت نامنې تیر کړی اوس د وسلوالو غلاو شاهد دی. د خلکو شکایتونه په دې اړه درته خبرو. تر پای علم سره پاتې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه. وخت مو په خیر دو بجې ولستقې د رسول لمړي مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې د ریپلاوي وې د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هر کله کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل د قطر په مرکز دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د پګواش مؤسسې لخوا جوړه شوې غونډه غیر رسمي ده، خو هیله ده چې دا هڅې ګټورې وي. په قطر کې له طالبانو سره د سولې دا غونډه به دوه ورځې دوام وکړي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان دې غونډې ته خوشبیني څرګندوي. ډېر تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اوري.
سره له دې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دا غونډه ګټوره تمامه شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
موږ دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې مؤسسې لخوا جوړه شوې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري، خو د ولسمشر غنی د ټولنیزو چارو سلاکار ملالې شینواری دې غونډې کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالې شینواری په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او ډیرو کسانو پکې برخه اخیستې. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت نخه نتیجه ولري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړې وای. په ګواش مؤسسه چې د نوبل جایزې هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي. په نړیوال کې افغان کارپوهان خوشبيني څرګندوي چې د غونډه به ښه نتیجه ورکړي او په یو ډول سولې ته زمینه مساعده کړي. د کابل پونتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډیر صافی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
غونډې چې هغه د سولې په باره کې وي چې هر څوک د دایری کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري، یعنی کله چې دواړه مخالف خواوې هم راوغوښتل شي دعوت شي سره مخامخ کېږي په هغه مسایلو چې د آینده کې زړه کې لري چې باید وغږیږي هغه راوسپړي سره او دې کې نږدې کېږي خبرو ته تفاهم ته بالاخره زه دا غونډه ته چې دا ورانولو په خاطر نه وي ودانولو په خاطر زه خوشبینم.
له بلې خوا طالبانو هم په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې سولې ده ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استازی په دې غونډه کې برخه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د سلوغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي. د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک زد او نقیز نظرونه لري، خو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې غونډې افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړي دي.
د ناجي صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانانو او ځینو طالبانو ترمنځ چې پکې بهرنیان هم حضور لري د پګواش مؤسسې په منځګړیتوب غیر رسمي خبرې روانې دي. دا خبرې به دوه ورځې دوام وکړي او له افغانستانه ځینو افغانانو په غیر رسمي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې. د طالبانو هم ویلي چې په دې غونډه کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش غونډه هغه وخت مهمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل دا خبري غیر رسمي دي ځکه چې د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا استازي پکې برخه نه لري. په ګواش مؤسسې تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې و. د زموږ همکاري مرزي احمد زی له خاغلی شاهد سره مرکه کړې او په سر کې د پګواش نړیوالې مؤسسې لخوا د سولې روانو خبرو په اړه پوښتنه کړې.
پګواش خو یو بین المللي مؤسسه ده د منازعات او د حل په سلسله کې کار کوي. دا غوی د معمول مطابق دغه غونډې د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د دوه درې کانفرنسونو مخکیم جوړ کړی و، دوبۍ کې، په قطر کې، او دا اوس هم دا کانفرنس دی، دا غیر رسمي دی. البته د افغانستان نه پکې د مختلفو طرفونو، ادارو، سیاسي او علمي شخصیتونو نه ګډون کوي، نو دوی به په دغه تبادله د نظریات او خیالاتو او د حل په لارو چارو به غور کوي کوم تصمیم دی نشي نیولی، ولې طالبان پکې حاضریږي او د دې مهم خلک د مرکزی شورا غړي د سیاسي کمیټې غړي په دې کې شریکيږي او خپل غو مطالبه تل وړاندې کوي.
bale شاید صاحب محترم د پګوش په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په عملی لارو چارو سمره خبرې کیږي.
مخکیم په دې باندې خبرې شوې دي چې څنګه دا مشکل حل کېدای شي، د طالبانو غوښتنې څه دي، ولې مخامخ خبرې نه شروع کیږي، او کوم پیشنهادونه چې د دې د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دا مطرح کیږي چې معقول او منطقي او عملی پیشنهادات په هغه بغور کیږي که غیر منطقي او یا ممکن نو هغه باندې با قناعت ورکی بل طرف ته، نو دا اهمیت لري چې د افغانستان په قضیه باندې دغه سیمه جانبه خبري کیږي. تصمیم په دې وجه نشي نیولای چې په دې کې د دولت نماینده نشته، د سولې د عالی شورا نماینده نشته، خبري غیر رسمي دي، ولی د سولې په مختلفو اړخونو باندې به بحث کیږي.
شاهد صاحب محترم، تاسو د سولې د عالی شورا د استازي په توګه د سولې د مذاکرو په اړه د پګواش غونډې هڅې څومره تاسو ته د قناعت یا منلو وړ دي؟ ځکه د مختلفو ادرسونو نه د سولې په باره کې مذاکرات کیږي، آیا تاسو ته د منلو وړ دي؟
موږ خو په دې وجه باندې د سولې عالی شورا یا د دولت نماینده په دې کې نشته چې دا څلور اړخیزي خبرې چي دي، دا روانې دي، او موږ یا افغانان په مجموع کې امیدوار دي چې دا بین الافغانی مذاکرات ته لار خلاصه کیو یو تصمیم ونیول شي. ولی که دغه غونډه د سولې د فاره کیږي، نو منګه په دې البته په دې اعتراض نه لرو، او کله چې تصمیم نیول کیږي نو بیا د افغانستان د دولت نماینده به په هغه کې حضور لري، او د دولت د طرف نه به هغه صلاحیت لري، نو بیا په هغه صورت کې د پګواش غونډې زیاتې مهمې کېدلی شي چې مخامخ خبرې د د پګواش په همکارۍ یا د قطر د حکومت په همکارۍ باندې که دغسې خبرې وشي، خو مخامخ خبرې او تصمیم پکې ونیولی شي، نو دا هغه صورت کې بیا ډېرې مهمې غونډې کېدلی شي.
د پګواش مؤسسې د نننۍ او سبانۍ غونډې په اړه مو چې په قطر کې د افغان سولې په اړه جوړه کړې ده، د سولې عالي شورا د ویاند شهزاده شاهد څرګندونې واورېدې. اوس هم ورزو د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته چې ډېر مطالبې د سولې پر روان بهیر لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې قطر به نن د افغانستان د سولې په اړه د یو غیر رسمي ناستې کوربه وي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا جوړیږي چې د افغان حکومت استازي پکې برخه نه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي، او دغه غونډه یې ډېره مهمه بللی ده. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر په غونډه کې به یو شمېر افغان سیاستوال او طالب چارواکي برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه یوازې یوه څېړنیزه غونډه ده چې د سولې پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه اکاډمیک بحث کیږي. کابل پوسټ د پګواش مسیر د یو غړي له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې له اروپا او افغانستان څخه دېرش تنه افغانان غوښتل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې له قوله د ځینو افغان کارپوهانو نومونه هم راغلي چې د عمر داودزي او انجینیر احمد شاه احمدزي په شان پیژندل شوي افغان سیاستوال او د پخواني کابینې غړي هم پکې شامل دي. کابل پوسټ خپل دغه مطلب کې د یوې بلې سرچینې له قوله چې نه ده ښودل شوې، دا هم لیکلي چې افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت ښودلی دی او له قطر یې غوښتي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو کابل پوسټ ته ویلي چې دوی له دې غونډې خبر دي، خو رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. مانګار خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ځکه له دغې غونډې سره موافق نه دی چې اوس د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي. مانګار په خپل دغه مطلب کې غونډې ته د یو بلل شوي افغان شنونکي لخولې لیکلي چې په دغه غونډه کې به هڅه دا وي چې په افغانستان کې د دواړو اړخونو نظریې سره نږدې او د افغانستان د کړکېچ په اړه هر اړخیزې خبرې وشي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. دا ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم کتلای او لوستلی شي. د افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د افغان حکومت لپاره یو ستونزه و. محمد اشرف غنی دا خبرې تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې وکړي. بل خو د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به د داعش ټول غړي لمینځه چې په افغانستان کې به د داعش ټول غړي لمینځه وړل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تیرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوي جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز بهرني پانګوال هڅولي چې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په 2016 په منځنۍ څپاو افم سره شرپ انځبانې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک تاسو ته تازه خبرونه در رسوي. facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پته ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د بندیدو غوښتنه کوي. دوی چې د شنبې پر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي وو، ادعا کوله چې په دغو زندانونو کې بېګناه افغانان ساتل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ګوانتنامو زندان خلاص پاتې کېدل غندي او وایي چې دا کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دی. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
ګونتنامو بندول غواړو، باګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول.
لږونه کسان چې پکې د مدني ټولنو فعالان په ګونتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي او لاغ زندان څخه ځینې رخلص شوي کسان شامل دي، وایي چې امریکا باید ګونتنامو او د افغانانو لپاره جوړ شوي زندانونه وتړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي او د امریکا د دې پالیسۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهرې یو تنظیمونکی خیرالله شینواری وایي چې په ګونتنامو او بګرام زندانونو کې بېګنا کسان په داسې حالت کې ساتل کیږي چې هیڅ ډول بشري حقونو ته لاسرسی نه لري.
د نړۍ پر بشري وجدان غږ کوو چې زموږ دا غږ بدرګه کړي. موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زر آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي. امریکا سیاسیون باید په دې پوه شي چې سوله د عدالت تامین غواړي.
د ګوندنامو په زندان کې دا مهال لسګونه افغانان او د بګرام په زندان کې چې چارې اوس مهال افغان لوري ته سپارل شوي سلګونه کسان بندیان دي چې ډیر شمېر یې له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیول شوي دي. په کابل کې د دغو زندانونو د تړل کېدو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت کې د ګوندنامو زندان د تړل کېدو ژمنه کړې وه، خو ویل کیږي چې د لا تر اوسه خپله دغه ژمنه په بشپړ ډول نه ده عملي کړې. د عمر خان په نوم د خوست یو کوونکی چې د مظاهرې ته راغلی و وایي چې له څوارلسو کلونو راهیسې یې زوی په ګونتانامو کې بندي دی او هیڅ پوښتنه یې نه کېږي. د اختیار محمد په نوم بل کس وایي چې 15 کاله بې له دې چې کوم جرم ولري او یا پرې ثابت شي په ګونتانامو کې بندي وو.
موږ سره بیا دوباره کینې موږ په څه جرم بندیان وو؟ موږ جرم څه شی وو؟ څه مو کړي وو؟ ګونتانامو ته بند شي دا بدماشۍ دی، امریکا بند شي دا، امریکا د مسلمان هیوادونه پریږدي. هغه خلک چې هغه کوم د تا مطلوب خلک وغه دی په څلوېښتو ورځو کې ټول را خلاص کړل. موږ دې ګناه دي 15 کاله، 10 کاله، 12 کاله پراته یو. ولې
د ګونتانامو تر څنګ د امریکایانو بل غټ زندان د بګرام زندان وو چې چارې یې درې کاله وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه دې کمیسیون ته هم شکایتونه رسیدلي او دوی له دې کبله سخت اندېښمن دي. د یاد کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک:
ګونتانامو یو داسې زندان ده چې هغه کې چې خلک بندیان شوي دي هم د قانون خلاف دي او هلته چې وختونه تېروي هم د ټولو قوانینو د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
د تېرو څوارلسو کلونو راهیسې د ګونتانامو د زندان څخه په څو مرحلو کې یو شمېر افغانان راخوشي شوي هم دي. دوی وایي چې په ګونتانامو کې بندیان شکنجه کیږي او حقونو ته یې هیڅ ډول پام نه کیږي. د دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافعینو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ګونتانامو په زندان کې بندیان له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي او باید ژر تر ژره دا زندان وتړل شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کندوز ښار کې وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي. د دې ښار دوکانداران وایي په رڼا ورځ وسلوال کسان د دوی دوکانونو ته ورننوځي او له دوی څخه نغدي روپۍ او قیمتي توکي د ټوپک په ګواښ اخلي او له ځانه سره وړي. په دې اړه اجمل آریان دا رپورټ جوړ کړی.
د کندوز په ښار کې وسلوالې غلاوې ډېرې سوې دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران شکایت کوي چې د ورځې په اوږدو کې همدارنګه ماښام مهال وسلوال غله د دوی دوکانونو ته ورځي، نقدې روپۍ او نور قیمتي توکي له ځان سره وړي. دغه خلک وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته د دې ښار هغه پخوانی رنګ او خوند له منځه تللی دی. همدارنګه اوس مهال وسلوال طالبان د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور لري او دې مسلې په ښار کې هر ډول بې نظمۍ او وسلوالو غلاو ته زمینه برابره کړې ده. فیروز احمد چې د کندوز په ښار کې دکان لري، دی وایي چې وسلوالو غلو په رڼا ورځ هر څه ورڅخه وړي دي.
دغه وخت کې وروره د وسلوال غله ډېر زیات سوي دي. زه تهدید هم کړم او د ما د دخل نه پیسې واخیستلې، تلیفون یې رانه واخیستل. په رڼا ورځ کې په 15 بجو کې او اخوا مې دې خوا مې چغې وکړ، نه چا باس خاص وکړ او نه نور له دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه خلکو مخه ونیسي، د غلو مخه ونیسي.
همدی حال کې د کندوز ښار یو بل دکاندار احمد نوید بیا وایي چې وسلوال غله د دوی دکان ته ورغلي دي او له دوی څخه نقد روپۍ وړي دي.
دا یو څو وخته کې سی یو مسله کسان د سی راځي ماشام مازیګر له منځه زموږ دوکانو ته د خپل زما دوکان ته دواخانه ته راغلی، زه شکایتونه را باندې لکړي دي، پیسې مېسې رانه اخیستي. شخصي مسله او نه د هغه نه خو په عذاب وسته غلو نه په عذاب یو چې په رڼا ورځ کې راځي غلاوې کوي.
د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې د وسلوالو غلاو پیښې په دې ښار کې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ د جنایي پیښو پر وړاندې مدیر نجیب الله سرتیر بیا وایي چې دوی یو شمېر کوڅه ډبې او وسلوال غلې نیولې دي او لا هم د دوی هڅې روانې دي څو د دغو پیښو اصلي عاملین هم ونیسي.
په ټول دغه یو هفته کې چې دغه پیښې سوي دي، موږ خپلې زیات کړي دي، امرین دوزو ته وظیفې ورکړي دي. ټول پرسونل مو په دوو برخو ویشلی دي. یوه شپه بعد دوی پیاده او موټردار ګزمه لري او انشاءالله موږ دغه مشکل درفع لپاره خپل اقدامات کړي دي.
د کندوز ښار اوسنی وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي په اندېښنه کړي دي. له دې مخکې هم د دې ولایت د مدني ټولنو فعالانو هم په مرکزي حکومت باندې انتقادونه کړي وو چې اوس مهال د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دولت د هغوی پر وړاندې تصفیه عملیات نه پیلوي څو په راتلونکي کې دغه ښار د هغوی له احتمالي ګواښونو څخه ژغورل سوی وای. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
گفت و شنود.
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
اوس ازادي راډیو تغوی گست دونیمی بجی دی رحمت الله افغان استودیو ته راغله. سو د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وی له هغه ورسته د نجیبې زمان په غږ د اقتصاد نړۍ خبرونه مهیروي.
افغان ولسمشر وای ترورستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته راځي. یو شمیر مدني فعالانو او د ګوانټانامو له زندان څخه آزاد شوي ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړه شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لاره هواره کړي. د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلافي یو شمېر غړیو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هم هیڅ هم نه دي کړي. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ترکمنستان غواړي په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې یو ویشت پروژې عملي کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان به د یتیمانو لپاره د لیلیو، د صحي مرکزونو او ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
په ځینو سیمو کې د ښوونځیو جوړول دي، د یتیمخانو او محصلینو ته د لیلیو او د روغتیایي مرکزونو جوړول هم د ترکمنستان لخوا افغانستان ته د مرستې په توګه په دغه پروژو کې شامل دي.
شغلی عبدالرحیم زیوای چې د ترکمنستان لخوا دغه پروژې به په بیلابیلو ولایتونو کې عملي سي. اوس مهال افغانستان له ترکمنستانه ګاز او تیل واردوي او د برېښنا په برخه کې هم ترکمنستان له افغانستان سره مرسته کوي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه ډېر سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو په ټولنه کې د کبانو د فارمونو د برخې مشر حاجی عبیدالله ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شاوخوا دېرشو فارمونو د جوړېدو هیله شته. نوموړي وایي چې تېر کال په دغه ولایت کې 160 د کبانو د روزنې فارمونه موجود و. ښاغلی عبیدالله وایي چې صنعتکاران د فارمونو د جوړولو په برخه کې د ځمکې د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. ښاغلی عبیدالله وایي چې تر 2000 کال پورې به کندهار د کبانو د غوښې د تولید لپاره د زون په سطحه خودکفاسي. اوس مهال له کندهار، فراه او هلمند ولایتونو ته هم د کبانو غوښې استول کیږي. او په لغمان کې به د شاهي کانال په بیا رغولو سره سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د دغه ولایت د شاهي کانال د پروژې د عملي کولو خبره منلې ده. ښاغلي ځواک وایي دغه پروژه د سیمې لپاره ځکه مهمه ده چې د دغه کانال د جوړولو سره به کروندګرو ته د اوبو اسانتیاوي او په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 640 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس به هم راشو روسي راپورته. امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ګڼ غړي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کې لازم همکاري نه کوي. آشتن کارټر د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنګ کې د سی این بی سي ټلویزیون ته په مرکه کې ویل د ائتلاف ګڼ غړي یا کافي همکاري یا هیڅ نه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره روانه خبري خبرونه هم ختمیږي. له هغې وروسته د حقیقت څه دی او بیا د تاندې څنګه پروګرامونه مهیروي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امریکا تر مشر تابلاندې د ائتلاف غنغړي د داعش ډلې له ماتولو سره لازمه همکاري نه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو ډلو په وسلولو په وړاندې په مبارزه بوخت دی. اشتن کارټر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنډه کې سی ان بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. کارټر که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د ده نظریات ښیي چې واشنګټن له هغې ائتلاف څخه ځان باسي چې 15 غړي لري او شعار یې یو ماموریت ګڼ ملتونه دی. امریکا دفاع وزیر بل ټلویزیون بلومبرګ ته په جلا مرکه کې ویلي، موږ له نورو غوښتنه کوو چې خپل بار په خپل یو سي او اوژدي نه تشوي. کارټر په داوس ښار کې د جمعې ورځې په غونډه کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به د داعش د سخت دریځو ډلو په وړاندې خپله مبارزه شدیده کړي. کارټر دغه راز د شپږو هیوادونو چې ډیری یې اروپایي هیوادونه دي له دفاعي چارواکو سره تېره اونۍ وکتل او د راتلونکي کال د کمپاین لپاره یې ځینې پلانونه طرحه کړل. د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف له څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه په داسې حال کې خبرې کېږي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د سوریې په شمالي ولایت دیر الزور کې یو لړ هوایي حملو ګڼ کسان وژلي دي. د دغه ولایت زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. دیر الزور ته په ورتېر مدو پرتو ښارګوټي کې د وژل شوو کسانو شمېر 24 ته رسېدلی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه کسان په هغو هوایي بریدونو کې وژل شوي چې د سوریې یا هم روسیې جنګي الوتکو کړي دي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادې رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په کابل کې د برېټانیا له سفیرې کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارزوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process. But it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو ښه پرمختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه وادونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر کړندای شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بلد دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هواره کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره له شی استراتیژي څخه کار اخیستې دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګاونډی دی. دا آسان اړیکې نه دي خو مهمې دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستې دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونه او د سینورو برخو لپاره مهم دي هغه دا دي چې ټول باید خپل هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندلی وي او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
دا
اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. دې ته په کتو ویلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
دا چې سوله له ویشل شوي طالبانو سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نشي تحلیل کولی. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل شویو ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي، کوم طالبان چې سوله غواړي که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې له هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیما له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي، افغان کډوال به خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین شي.
پخوانیو حالاتو ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا وربه پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
I think it's very important to look forward, not backwards. Mm-hmm. You always have to take a few risks for peace. Mm-hmm. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیرو وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني، نو دا ډېر مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثباته افغانستان نه، بلکې یو باثباته او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي وي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یوه چوکاټ ته اړتیا لرو چې کرار کرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ، یعنی نړیواله ټولنه، ورڅخه څارنه کوو او دواړه، افغانستان او پاکستان، په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅوو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم وی وایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یوه وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. To make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. په روسي کې تاسو اقدامات نه کوي او لا څلور اړخیزه بهیر هم لري. په دغه حال کې چې خلک او کارپوهان وايي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري او په وینا تاسو د سولې په بهیر کې پیوړی رول درلودلای شئ.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موږ په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو له منځه یو انتخاب کړو. موږ یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د بریتانیا صدر اعظم، دولت او زما سفارت به له خپل وسې سره هر اقدام وکړي څو په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړو. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي، نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یو لار پیدا کړي.
نو په داسې حالت کې بریتانیا څه رول لوبولی شي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace
process, موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي، نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلی سو. له تخنیکي اړخه کولی سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالي ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو. We're at the disposal, if you like, of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So now
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري، په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړې څو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل سي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت دی چې خپل شریکان انتخاب کړي. خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دي د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیه پر ځای وای، دا کار مې نه کوي، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوي، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
افغانستان او دا الټیمیټلی هیلپس رشیا اس مچ اس ات هیلپس د
که روسیه په یو نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیقه وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هیوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یې یوه برخه ده. که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناک کار دی. یو ور بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هېواد کې د داعش د راتلو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري، نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای، نو همداسې مې برداشت کوی.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای لستونی بډ وهای غړی گئی د غریبانو خادی کله کله وینا. ملګرو، له افغانستان د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خپرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوي او خوشالونکي زیری وو. بس ځینې وایي چې کاش د ټوپک له ډس سره نوې بدرګ شي.
چې بیرونه کې کېدل الله تعالی خبر شو چې موټرو خلک ویلې دي.
ستونزه دا ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو.
حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دومره لري او بیا په استفاده باندې پوهیږي هم.
دوستانو، موږ په دې اړه په نننې تاندې څنګه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي اتلانو سره غږیدلی یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بیساري بری نړیوالې رسنۍ مجبور کړې چې په خپلو سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتلو لوبغاړو ستاینې ته ځای ورکړي. د دوی ویډیوګانې او مرکې خپرې کړي او لومړي مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخی کله کله وینو زموږ ځینې ځوانان احساساتي شول او د خبرې په ډز ومنځل. په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهیلی آسیا اتلولي خپل کړه او بیا چې سږ کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې ماتې ورکړه او د نړۍ په لسو بهترینو لوبډلو کې حساب شوه، ځینو احساساتي ځوانانو له ډېرې خوښۍ ډزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. دغه ځوانان څه وایي؟
من کور طرف ته شپخانه ده د عمومي سرک دشت شپخانه ترغله دی تا لار بند او د شپخانه د مریضانو موټر ودریدلی وو حتی په کسان یعنی مرسلین راوتی وو عمومي سرک ته د سرک بند کړو ټایپونه په لوړ غچلن شي وو یو څوک کور کې مریض لري یو څوک ورته بل تکلیف لري د زپیرونه کې کده لا تازه خبر شوم چې موټر خلک ویل دي ضرور و چول منځل شي خو چې چاته اذیت وزار نه رسیږي
ستون زده ده چې موږ اکثر د خوشحالی په وخت کې ډزې کوو مثلا واده کوژدن ده ناسمه خبره ده په اوسني امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي یعنی یو ډز په ټول ښار کې یو ویره خپرولی شي اوس دې کې څه پته لګي چې څوک د خوشحالی په اړه ډزې کوي څوک دې چې هغوی تخریبونه کوي یعنی تیر ځل چې کله د فوټبال لوبه ګټلې وه افغانستان ډزې شوې په هغې سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمیانې شوې وې که وژل شوې په کورونو کې دا مرمۍ ولیدلې د خوشحالۍ اظهار په کار دی خو په دې طریقې نه
هر شی تر یو حده پورې خون کوي حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دومره لري وسم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پویږي هم دا ځکه خو همیشه چې هر وخت کې کیږي پک داس کله وورو نو موږ د فکر کوو چې څوک ولا ګردوال ته ځخی پرو د یوینې دی هغه خاني فکرونه زموږ راته ځکی
دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول
موږ چې کوم زموږ د کرکټ بورډ پاڼه د ایسی بی والا د هغې د لارې نه موږ خورې کړې دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ دا نه شي زموږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ نو یو بل ته دعوت ورکړئ کوشش
کڅ هم هڅه مو وکړه خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نشول کړای مګر د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو او څوارلس کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولې دي دوی وایي
زه ارسلان حمیدی هم یو تن د څوارلس کلونو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی او په خپله فیسبوک پاڼه کې مې نشته کړې چې دا باید نه په فایر دلیل شي دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دي په هغې دا تجدید شي
سید نصیر حسینی هستم یکی از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم در افغانستان در فوتبال در درویش کلن و ملی لوبډله غړی لمنه خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډله یو پیاوړی لوبډله ده او خځلیدلې ده دویم خبر ده چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي خو دا هڅونه باید مثبت وي یعنی دوی باید په مانوي ډول وستایو نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د ځورولو سبب شو
تو از این کده که مثلا با فیر مرمی موجب آزار و اذیت دیگر میشه
ملګرو د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخې مسؤل او لوبڅار طاهر روفي هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوې دې په سالم لارون مانځي
الحمدلله موږ تاسو مسلمانانو او هر یو د افغان په شابانه په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راوړو افغانستان ته او ډیره مبارکي وایم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک خوشاله کړو خلک بعد د کالو څخه یو ځنې خوشحالي یو ځنې تعهد ملي یو هر سره یو ځکیږي او خوشحالي کوي او منځي دا ډیر افتخار زید مسله د دتو د ډیر اواز لري اول د چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهنی لرو رواني لرو په هر کور کې مریضان نشته په هر کور کې د افغانستان د دیش پینځره اشکاله جنگونه خلک ستونه کړ استری کړ د هر یو افغان مسولیت دی بدون د خوشاله یا بعد خوشاله چې د نظر منه کې یو وختن از د فدراسیون فوتبال دادي راځي چې په خپل چې باندې ولمنځو خوشاله نه وکړو
او دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبغاړي کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول بارے د یو بې ګناه انسان تر ژوند مهم نه دی د زیاتوي
زبا چکل دوبای کی او ما و افغانستان و میچو گتلو نو بیا با زمانگ دا کورنه غدو و اکثر دوستانو با پا وی چیت و دا تویتر و دا هر چی دلاری نا آغا دا دزو کلیپونا پا لایف ما ترا لگل نو تقریبا جالباد کی 15 میلیت نان سٹاپ دزی شوی وی همدسی پا کابل کی دزی شوی وی هنتر پکاو دا شکی پوری وی خلکو چلو لی وی نو اغل ټول دوستان ته پیغام ورکړ چې تاسو ویډیو غانې ډکه کی چې زمونږ د هیوادوال د خوشحالي په ډزل مانځي بیا زمونږ خپل افغان په مړکی شهیدیږي او زمال نظر کومګه د ټول میچونه سچې مونږ نړیوال جام مونږ ټو مونږ یو کس د لاس ورکو دا یو کس مونږ ته ډیر مهم دی ځکه مونږ ته هر افغان ژوند مهم دی او د ډس په ځای دی دغه کومې مرمۍ چې یو مرمۍ تقریبا په 50 افغانۍ کې دغه روپۍ دی یو غریب سړی ته ورکی هم به ثواب وشي هم به د خوشحالي او خل مانځنه وشي.
زه شرف الدین شاکرم د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم. تاسو تاندې څنګ خبرونه او ریاست پیغام میټول هیوادوالو ته دادم چې کرکټ د سولې لپاره وکړي. کرکټ موږ د سولې لپاره کوو او سوله د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان د نړۍ لپاره اړین ده.
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوري او خبرې مو په خپل مینوالو او عامو خلکو خاغیز کوي. هغه ځوانان چې لا هم داسې خوخی او بریاوي په دزون مانځي څه پیغام ورته لري؟ ملګرو د دې پوښتنې جواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو تاسو را کړی دی.
زمانو نجیب زدران دی او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم. زمونږ همدا پیغام د ټولو ته چې ډزې مه کوئ ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم جی کې کوم څوک ولګېږي پې نو زمونږ ټوله خوشحالي به اور په غم شي نو اوس انشاءالله راغلي خپل هیواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې.
زه امیر حمزه د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چیرته افغانان اوسېږي د هغوی خوشحالي ده خو مونږ که د خوشحالي په ډزو لمانځو نو دا د مونږ یو بل ورور د بدبختۍ سبب ګرځېږي او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ نو په خوشحالۍ لمانځئ په ډزو مه لمانځئ.
زما نوم راشد ارمان د اوزه د ملي ټیم لوبغاړی یم. بالکل مونږ به چې کله میچ وګټل نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې کنه مونږ اکثره لکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل نو فیسبوک د لارې شیر کړل نو خلکو ته همدا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ نو ښه خبره نه ده دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره هم منزلی شئ نو تڼنه وکړئ سندرې ووایئ دا هم یو ښه دغه دی خو د ډزو نه پرهیز وکړئ.
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزون کې سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څانګې فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړي دي چې نتیجه یې هم ښه وه.
بالکل تلویزیون کې موږ کینو کمنټري بخش کې کینو تبصیره هم پی کوو همدام د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش ده همدغه څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوې په ډز مل مانځي موږ سل نورې لارې لرو خپل بیرغ ته نور تنونه وکړي دغه بریا المنزل تنا په ډزو باندې کې
زما دا ټول د سچې استادانو ورزشکارانو ټول مې چغه سره مې جلسه ونه ولا په دفتر کې او ټول ته مې دا پیغام ورته چې په خپل دا پیغام خو قاریو ته خپل دوستان ته خپل د کوسي دوره سره چې مونږ دا ورزش بیت په سل ها کې بیت مخې وسو نه په ډزو نه په ډول او دا ډزو د سینه دا ناروا ده او دا خکار نه ده حمل نه ده دا خبر په سل کې نو اتیر سره خلکو باندې تاثیر کړی ده ان شاء الله پاینده راتلونکي لوب کیسه کې ان شاء الله دا نشته زفاده ته مسول ده چې شاید یو ډز به ونشي.
افغانان کمی خوخی لري نو دا خوخی دی په غم نه بدلوي. همزولو داسې څه د خبرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې په خوای هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړي او بیا به یې هم کوي. د ده په قول
بهشک دوی د دغه خوشحالۍ ولمانځي ځکه چې په افغانستان کې خوشحالي موږ تاسو ډېرې کمی لرو بهشکه د ولمانځي او داسې ملي خوشحالۍ که هغه د کرکټ وي که د فوټبال وي که د نورو ورزشونه وي ولې د دې شي موږ جدن ورنه خواهش کوو غوښتنه مورنه دا ده چې باید په ډزو کې عاجزه خلک ګزوبل نه شي خدای نه خواسته مړه نه شي نو دغه یو غوښتنه مده
بیرغ مو زموږ جکړو په نړۍ کې اتلانو زموږ قهرمانانو زموږ قهرمانانو.
پرښتیا ملګرو همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته یې خوښي ورکړي د افغانستان نوم یې وځلاوه په نړۍ کې د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته یې له جنګ جګړو تاوتریخوالي او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روښانه او مثبت اړخ ور وښوده ځکه خو د ټولو له خولې نن دعاګانې ورته وځي نو همزولو همدا سیالۍ دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینه زیاتوي په دې هیله چې د لا ډېرو بریو شاهدان واوسو خو نوره هیڅ بری په ډزو نن منځو
تاندی څنګه ران غاړو تاندی څنګه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظم را سره شریکولې شي shafaq@rferl.org بریالی اوسه
پاس ویار دې ټول ملتیه غرور زمونږ غیرتیه سمبول مو دې وحدتیه سمبول مو دې وحدتیه سرحدونه مو مات کړی دې دې سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.